آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای ولسمشر اشرف غنی وایي که په تشکیلاتو کې اصلاحات را نشي د افغانانو ستونزې نشي حل کېدی. په هلمند کې ځانمرګي برید وطنه جوبل کړي دي. پاکستان وایي چې د ضرب عصب عملیات بریالي و. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې سولې دپاره یو پلان د رایو په اکثریت منظور کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف سید درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. د خبرونو وروسته په رپورټونو کې به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل دي تر هغه چې په تشکیلاتو کې اصلاحات را نشي د افغانانو ستونزې نشي کمېدی. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په یو تازه رپورټ کې ویلي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د بې ځایه شویو کډوالو شمیر څه باندې 4.5 برابره زیات شوی دی، چې په وینا یې دا کډوال د ژوند لومړنیو اسانتیاو نه هم بې برخې دي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي تر هغه چې په تشکیلاتو کې اصلاحات نوي راغلي د افغانانو ستونزې نشي کمېدی. تفصیلات اکرام شینواری ناخلو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د شنبې په ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د نوي ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې د وینا په وخت ویل چې که سم د دغې سترې ودانۍ جوړېدل په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په برخه کې یو ښه ګام دی، خو زیاته یې کړه چې یوازې د ودانیو جوړېدل د افغانانو ستونزې نه شي کمولی.
زیربنای فزیکي درد اصلي ما را دوا نمیکنه.
جمهور رئیس غنی ویل فزیکي زیربنا زموږ اصلي درد نه شي دوا کولی، زموږ اصلي درد په جوړښتونو کې اصلاحات دي. جمهور رئیس غنی دغه راز ویل چې په دغه وزارت کې د بیوروکراسۍ له امله د وژل شوو سرتیرو د کورنیو غړو ته د یو کال په تېرېدو لا هم مرستې نه رسیږي، چې دا ورته د منلو نه دي.
دا طریقې چې پخوانی کاغذ پرانی سیستم دته منلو وړ نه، هر بچه د دې خاورې چې سنگر تزي باید مطلق اعتماد ولري که خدای ناکده سبا ور باندې څه پیښیږي. دلته وزارتونه موجود دی، بنسټونه موجود دی، او سرقومندان د اعلی په دې خبر ده چې دوی ته رسیدګي څه وکنه. بس
همداشان جمهور رئیس غنی ویل چې سیرنی خی چې د کورنۍ چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و، او لا هم بیوروکراسي په دغه وزارت کې شته چې باید مخه ونیول شي.
خبرونه ته ادامه ورکو. په هلمند کې ځانمرګه برید کوونکی و ټپیان کړي او په خپل هم جوبل شوی دی. پیښه په محلي وخت نن ماسپخین د ګرشک د ولسوالۍ په بازار کې هغه مهال وشوه کله چې د دې ولسوالۍ امنی کمانډان محمد اسماعیل خپلواک د ملي اردو د یو شمیر منصبدارانو سره یو ځای د بازار ته تللی. د هلمند د پولیسو ویان شاه محمود امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې برید نن په 2:30 بجو د ځانمرګي برید کوونکي لخوا شوی چې کمانډان ته پکې زیان نه دی رسیدلی، او یوازې 15 تنه پولیسان او 2 عام کسان پکې ټپیان شوي دي. ګرشک د هلمند د نام نه ولسوالیو نه یو ګڼل کیږي چې په ځینو سیمو کې د دولتي قواو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم دوام لري. په خپله وسلوالو طالبانو په دې باب رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په یو تازه رپورټ کې ویلي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د بې ځایه شویو کډوالو شمیر څه باندې 4.5 برابره زیات شوی. دغه کمیسن وایي دا کډوال د ژوند لومړنیو اسانتیاو نه هم بې برخې پاتې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي دا مهال په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو شمیر څه باندې 1200 تنو ته رسیږي چې په خورا بد حالت کې ژوند کوي، او ان د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دغه کمیسن په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو شمیر په بې ساري ډول زیاتوالی موندلی دی. په دې اړه جزئیات د خبرونو نه وروسته د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 د پاکستان د دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکی ویلي په قبایلی سیمو کې د پاوس پیل شوی عملیات بریالی وو او له دغه عملیاتو وروسته ډېرې نامن سیمې د پاوس د کنټرول لاندې راغلي. په پاکستان کې د پاکستان د دفاع وزارت سیکرټر ډګر جنرال عالم خان خټک ویلي اسلام آباد په پام کې لري چې دا ډول پوځي عملیات د هیواد په نورو برخو کې هم وشي. ښاغلی خټک وویل دا عملیات به د هیواد په نورو ښارونو کې هم وشي، لکه د کراچۍ په ښار کې چې څنګه د مخکې روان دي. موږ غواړو چې ټول هیواد د ترګرو او هغه خلکو نه پاک کړو چې سخت دریځ دي. کراچۍ د پاکستان یو ستر ښار دی او وخت ناوخت پکې د بریدونو او چاودنو رپورټونه ورکول کیږي. ځینې افغان چارواکي دا ادعا هم لري چې د افغان طالبانو یو شمېر مشران هم د پاکستان د کراچۍ په ښار کې دېره دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې د سولې لپاره یو پلان د رایو په اکثریت منظور کړی دی. پام وکړئ په دې هکله نور تفصیل ته چې حاسب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 15 غړو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو د جمعې د ورځې تر ناوخته پورې د سوریې د حالاتو پاکله د سوریې د نړیوال ملاتړ د ګروپ په غونډه کې په نیویارک کې خبري وکړه. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری دا سی ویل
It is correct that we are repeating something which has been stated previously.
دا رښتیا ده چې موږ هغه مسایل تکراروو چې پخوا ذکر سی وو، خو اوس دا مسایل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په چوکاټ کې کیږي چې په نړیواله کچه په قانوني لحاظ خپل تاثیرات لري. د دې تر څنګ موږ دا تمه لرو چې ټول په دې پوهیږي چې د راتلونکي جنوري په میاشت کې به ټول بیا پر دې میز باندې راټولیږو او پر دې به کار کوو چې څنګه د سوریې د شخړې په برخه کې بشپړ اوربند تطبیق کړو. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د سوریې د شخړې د حل په اړه د امنیت د شورا 15 غړو هیوادونو ټولو په یو خوله او پرته د نظر د اختلاف څخه خبرې کړې دي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا ولسمشر اوباما د کریسمس د رخصتۍ په موخه هوایی ته روان دی. هغه په لارا کالیفورنیا ته لاړ چې د سان برناردینو د پیښې د قربانیانو د کورنیو د غړو سره وګوري. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي منشي جاش آنست وویل چې ولسمشر دا فکر وکړو چې د رخصتیو د ورځو نه مخکې دا ډیره مهمه ده چې د هغه امریکایانو خواله ورشي چې په ویر او ماته مخته دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او میرمنې په یو خونځي کې د دغه کورنیو سره وکتل. د هند یوې محکمې نن د شنبې په ورځ د سونیا ګاندي او د هغې د زوی راهول ګاندي چې د هند د مخالف ګوند لوړپوړي مشران دي ضمانت منظور کو. په دوی باندې دا تور دی چې د ورځپاڼې اسهامې په غیر قانوني ډول رانیولي دي. پام وکړئ په دې هکله نورو جزئیاتو ته چې شافیا سردارې تاسو ته وړاندې کوي.
محکمې د دواړو مشرانو قضیه د فبرې تر شلمې پورې وځنډوله. د هند د دغې تر ټولو مشهورې سیاسي کورنۍ د غړو پر ضد دا تورونه سبرومینیم سوامی ولګول. سوامی د هند نریندرا مودی د حاکم ګوند بهارتیا جنتا ګوند غړي دي. سونیا ګاندي او راهول ګاندي دواړه پر دوی باندې لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې دا تورونه د سیاسي ملحوظاتو پر بنا د حاکم ګوند بهارتیا جنتا لخوا لګول سوي دي. د نېشنل هیرالډ په نامه ورځپاڼه د راهول ګاندي ورنیکه جواهرلال نهرو په 1928 کال کې تاسیس کړه. نهرو د آزاد هند لومړی صدر اعظم و. دغه ورځپاڼه په 2008 کال کې بند شوه. پخوانی صدر اعظم منوهن سنگ د سونیا په نامه اسهام اعلان کړل، په داسې حال کې چې د سونیا ګاندي لور بیا د خپل ورور په نامه اسهام اعلان کړل. د هر سهم بیه $1,450 وه.
د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې پولیس وایي چې د یو موټر بم په چاودنه کې په لسګونو تنه وژل شوې دي. د پیښې شاهدین وایي چې د بمې چاودنې تر څنګ په خلکو باندې ډزې هم وشوې. وژل شوي کسان زیاتره ملکیان دي. د رویټرز خبري اجانس وایي چې په دغه بمې چاودنه کې د مارکیټ یو برخه نړیدلې ده. د یادونې وړ ده چې د چهارشنبې پر سیاسي مشرانو د 2000 شپارسم کال کې د عمومي انتخاباتو په اړه غونډه کړې وه. چین په امریکا تور لګولې ده چې د دې میاشتې په پیل کې د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین لخوا د جوړو شو مصنوعي ټاپوګانو د پاسه $250 جټ الوتکې الوزولې وي. چین دا یو جدي پارونکې کار بللی دی. د چین د دفاع وزارت په بیانیه کې ویلي دي چې دوی د امریکا جټ الوتکې ته خبرداری ورکو چې د دغې سیمې نه دی ووزي. چین ویلي دي چې د امریکا دغه اقدام د دواړو هیوادونو تر نظامي حالات منځته راوړي. دا و خبرونه. درمنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته چې زموږ همکار اکرام شینواری د کابل نه رالیږلې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تر هغه چې په تشکیلاتو کې اصلاحات را نشي د افغانانو ستونزې نشي کمېدی. تاسو تفصیل واورئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د شنبې په ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د نوي ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې د وینا په وخت ویل چې کسام د دغې سترې ودانۍ جوړېدل په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په برخه کې یو ښه ګام دی، خو زیاته یې کړه چې یوازې د ودانۍ جوړېدل د افغانانو ستونزې نه شي کمولی.
زیربنای فزیکي درد اصلي ما را دوا نمیکنه.
جمهور رئیس غنی ویل فزیکي زیربنا زموږ اصلي درد نه شي دوا کولی، زموږ اصلي درد په جوړښتونو کې اصلاحات دي. جمهور رئیس غنی دغه راز ویل چې په دغه وزارت کې د بیوروکراسۍ له امله د وژل شوو سرتیرو د کورنیو غړو ته د یو کال په تیریدو لا هم مرستې نه رسیږي چې دا ورته د منلو نه دي.
دا طریقې چې پخوانی کاغذ پرانی سیستم دته منل وژنه، هر بچه د دې خاورې چې سنگرتزی باید مطلق اعتماد ولري که خدای ناکده سبا ور باندې څه پیښیږي. دلته وزارتونه موجود دی، بنسټونه موجود دی او سرقومندان د آلای په دې خبر ده چې دوی تر رسیدګي څه وکنه. بس
همداشان جمهور رئیس غنی ویل چې سیرنی خی چې د کورنۍ چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و او لا هم بیوروکراسي په دغه وزارت کې شته چې باید مخه ونیول شي. د افغانستان جمهور رئیس خپل وسلواله مخالفان سره په روانه جګړه کې د افغان امنیت ځواکونو درول په بابا خبرې وکړې ویل چې په دغه جګړه کې افغان پولیس د نورو څخه زیاته قرباني ورکړي.
نن د دوی د وینې له برکته یو آزاد افغانستان لا هم موجود ده. د دې وطن د دښمنانو طرح دا و چې موږ واحده سیاسي جغرافیه په دوه سیاسي جغرافیو باندې بدل کړي، د مسلح قواو په عمومي قرباني او له ټولو نه چې موږ ملي پولیس، محلي پولیس، نظم عامه د پولیس ټولو برخو زخت دې قرباني ورکړي، له دې قرباني نه زمان نکو.
جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د 2015 کال وروسته د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په باب د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه وستایله. ویل چې دې پریکړې د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ د ملګرتوب د پای ته رسیدو په باب ټول شکونه پای ته ورسول. د افغانستان جمهور رئیس تروریزم د سیمې لپاره ګواښ وبلل. ویل چې دا ګواښ ګډې مبارزې ته اړتیا لري. جمهور رئیس غنی ویل سیمه ییز او نړیوال تروریزم یو ګډ ګواښ دی او له منځه وړل یې منځمهاله پروسه ده، ځکه چې دا ګواښ منځمهاله دی. د کورنۍ چارو وزارت نوې ودانۍ چې په یو سل زیاتې تجربه زمکه کې د کابل ښار په شمال ختیځه څنډه کې هوایي ډګر ته نږدې جوړه شوې د دغه وزارت د پخوانی ودانۍ پرتله شپږ برابره لوی ده. نه هیڅ لوی وړي ودانۍ لري چې دغه وزارت ټول دفترونو ته پکې زیات په پام کې نیول شوی دی او په یو وخت کې پکې 3200 کسان کار کولای شي. د دې نوې ودانۍ په جوړولو د 200 میلیون امریکایي ډالر څخه زیات لګښت راغلی چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا برابر شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نوې ودانۍ جوړولو چارې په 2018 کال کې پیل کړې او تر دې مهاله د دغې ودانۍ 50% کار بشپړ شوی او ټاکل شوی چې د روان کال د حمل د میاشتې په لومړۍ کې به دا ودانۍ کار کولو ته چمتو شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه رپورټ کې ویلي چې سکال د تیرو کلونو په پرتله د بې ځایه شو کډوالو شمیر سبان د 3.5 برابره زیات شوی. په دې اړه جزئیات د کابل د خبريال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د مهال په افغانستان کې د بې ځایه شو کډوالو شمیر سبان د 1200 تنو ته رسیږي چې په خورا بد حالت کې ژوند کوي او اند ژوند لمړنۍ او اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. دغه کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بې ځایه شو کډوالو شمیر په بې ساري ډول زیاتوالی موندلی دی. په دې راپور کې راغلي چې په 2009 زیږدیز کال کې د بې ځایه شو کډوالو شمیر په افغانستان کې نږدې 280 زره تنو پورې اټکل شوی وو، خو په روان کال کې دا شمیره نږدې 2250 زره تنو ته لوړه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل اکثره بې ځایه شوي کډوال د ناامنۍ، جګړې، طبیعي پیښو، فقر او بیکارۍ له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي. میرمن سمر له افغان حکومت او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو د لرې کولو لپاره ژر لاس په کار شي. هغې وویل کورنۍ بې ځایه شوي په ځانګړي توګه میرمنې لومړنیو ټولنیزو اسانتیاو ته لکه سرپناه، د څښاک پاکې اوبه، ښوونه او روزنه او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د بېلګې په توګه یوه امیدواره ښځه چې په یو کمپ کې ژوند کوي او له روغتون څخه لرې ده او په کابل کې بلده هم نه ده، دې ته څوک اسانتیاوې برابرې کړي؟ لکه څنګه مې چې وویل، د ټولنې زیانمنونکي قشر ته د زیاتې پاملرنې اړتیا ده، لکه ښځې، ماشومان، معلولین او زاړه خلک چې باید ورته جدي او زیاته پاملرنه وشي. د میرمن سمر پر وینا اکثره کورنۍ بې ځایه شوي کډوال د افغانستان له ناامن ولایتونو لکه کندوز، فراه، هلمند، زابل، بادغیس او کندهار او ننګرهار له ناامن ولسوالیو څخه لویو ښارونو په ځانګړي توګه کابل ته کډوال شوي دي. دغه راز د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له بهرنیو هیوادونو څخه د راستنیدونکو افغانانو په اړه په یو جلا راپور کې ویلي تیر کال څه باندې 80 زره افغانان په جبري ډول له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو څخه ایستل شوي چې دا مهال اکثره په افغانستان کې له بې سرپناهۍ او بیکاری کړیږي. میرمن سمر له هغو هیوادونو څخه چې افغانان په جبري توګه له خپلې خاورې وباسي وغوښتل چې افغان کډوال په زور ونوباسي. هغې وویل له کوربه هیوادونو څخه زموږ تمه دا ده چې افغان کډوالو ته درناوی وکړي تر هغې چې افغانستان ته په داوطلبانه توګه د هغوی د بیرته راستنېدو زمینه مساعده شوی نوی په زور یې ونه باسي. زموږ بل غوښتنه له ګاونډیو هیوادونو څخه دا ده هغه کسان چې د افغان کډوالو په شکنجه او زورولو لاس پوري کوي هغوی عدالت ته کش کړي تر څو د کډوالو د لا زیات زورونې مخه ونیول شي. په همدې توګه میرمن سمر له افغان حکومت څخه وغوښتل چې راستنیدونکو کډوالو لپاره په افغانستان کې د ښه ژوندانه زمینه برابره کړي. د کډوالو د عالي کمشنرۍ د ارقامو له مخې دا مهال 1.6 میلیون افغانان په پاکستان او 950 زره نور په ایران کې په قانوني توګه او شاوخوا 1.4 میلیون افغانان په پاکستان او 1500 زره نور بیا په ایران کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د پکتیا ولایتي شورا او ځینې مدني فعالان په ځای حکومت انتقاد کوي چې مدیریت کمزور دی، خو چارواکي وایي چې په هر برخه کې لازم اقدامات کړي دي. ابراهیم رحیمی په دې حق له رپورټ را لګلې.
د پکتیا پر ځای حکومتي چارواکو داسې مهال د کمزوري مدیریت انتقاد کوي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې ولی نصرت الله ارسلان د سل ورځني کاري پلان په بشپړېدو سره د ډیرو ستونزو د حال خبر ورکړ. خو د پکتیا د ولایتي شورا غړو ځینو مدني فعالانو یو خبري کانفرنس تول چې نه یوازې د خلکو غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې، بلکې حکومتداري کمزوري شوې او ستونزې ورځ تر بلې مخ پر ډېرې دودي. د ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری په دې برخه کې اداري فساد، د بیا رغونې پرمختیایي پروژو او د غرض ځینو نورو عمده ټولنیزو مشکلاتو ته نه پاملرنه د ځایي حکومت د بې کفایتۍ بېلګې بولي.
اداره شوړېدلې ده، اداره کې ظرفیت نسته، اداره کې ټول خلک خپل سری دي، فساد مخکې پرتله باندې دوه برابره سوی ده. هغه څه چې پکتیا ولسونه غوښتل هغه ته اوسنۍ اداره رسیدګي نسي کولی. خپل مدیریت کې ډېر پاتې راغلی دي. سل ورځنۍ راپور کومه سلسله چې جناب جمهور رئیس رامنځته کړې وه، هغه سل ورځنۍ راپور فقط د کاغذ او د میډیا په مخ ده، هغه عملي ساحه کې یا عملي میدان کې کوم ځای نه نیولی.
د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د پکتیا والي نصرت الله ارسلا د خپل سل ورځني کاري پلان د تکمیلېدو په نتیجه کې ویلي وو چې زیاتره مسایلې څېړلې او د حل په اړه یې جدي اقدامات کړي. هغه زیاته کړې چې د خلکو ستونزې یې له نږدې اورېدلې، د حکومت والۍ چارې یې پیاوړې کړې، په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره مسلکي کسان پر دندو ګمارلې او پر فساد ککړ کسان یې د عدالت میز ته کاږلې دي. خو مدني فعال ښایسته جان هدي بیا پر ولایتي اداره انتقاد لري چې ګنې اساسي موضوعاتو ته یې پاملرنه نه ده کړې. ښایسته جان هدي د ځایي حکومت په ادارو کې د بنسټیزو اصلاحاتو غوښتنه کوي.
پیکری کچا ډیره لوړه شوې ده او د ځوانانو مکوره په تخته کې ده، ټول خارجي هیوادونو ته په تخته کې دي او ځنه د دښمن سره یو ځای کیږي. خو څلور مشته مخ کې چې پکتیا په اداره کې 1500 حکم وړو لوی بستونه اعلان شول، تر اوسه پورې امتحان نه دخته شو. اگر چې په دې ارتباط مونږ جناب ولی صاحب سره خبرې وکړې، خو لبد امرغه د نه معلومه دلایل او عمل ادا کار په ټپه ولر دی. مونږ غوښتنه کوو چې د پکتیا د ځوانانو حق دی.
د پکتیا ولایتي شورا مدني فعالانو په یاد شوي خبري کانفرنس کې له مرکزي حکومت څخه دې ولایت ته د یو باصلاحیته پلاوي د لیږلو او د ستونزو د څېړلو غوښتنه وکړه.
مونږ په مرکزي حکومت غږ کوو، کچیرې د پکتیاوالو غږ یې وانه ورېدو او په راتلونکي کې کومه ستونزه رامنځته شوه، نو دغه مسؤلیت به د مرکزي دولت پر غاړه وي. د حکومت او د ولس ترمنځ ورځ تر بلې واټن زیاتېږي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
بل طرف د پکتیا د ولی وین نقیب احمد اتل امریکا غږ سره په خبرو کې یادې شوې خبرې تش تورونه وبلل. هغه د ولایتي ادارې په استازیتوب وویل چې د خلکو غوښتنو او ستونزو ته یې کار مثبت ځواب ویلی.
زه باید دا تصویر ووایم ویلی شم چې مونږ تقریبا د تیرو شپږ میاشتو په اوږدو په پکتیا ولایت کې په ډېر کم وخت کې مونږ ډېر کار کړی. البته هم د حکومتدارۍ په برخه کې هم، د امنیت په برخه کې هم، د انکشاف بل هغه ځینې خلک یې په پکتیا باندې کړو، د هغوی موادلې او قضایي مدنونو ته معرفي کړي.
په همدې حال کې د پکتیا د ولي له دفتره په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې د اداري فساد پر ضد مبارزې ګړندې کول، د صنعتي پارک پرانستل او اقتصادي پیاوړتیا د دوی د نږدې راتلونکي کاري لومړیتوبونه دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ਸਾਲ ਨਾ
اوس د مهمو خبرونو لنډی زوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای تر هغه چې په تشکیلاتو کې اصلاحات را نشي د افغانانو ستونزې نشي کمېدی. په هلمند کې ځانمرګ بریدګر و کسه ټپیان کړي او په خپل جوبل شوی دی. پیښه په محلي وخت نن ماسپښین د ګرشک د ولسوالۍ په بازار کې هغه مهال وشوا کله چې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محمد اسماعیل خپلواک د ملي اردو د یو شمېر منصبدارانو سره یو ځای د بازاره تیرېدا. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په یو تازه رپورټ کې ویل چې سکال د تیرو کلونو په پرتله د بې ځایه شو کډوالو شمېر سباندې 3.5 برابر شوی دی. د پاکستان د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په قبایلي سیمو کې د پوځ پیل شوي عملیات بریالي وو او له دغو عملیاتو وروسته ډېرې ناامنه سیمې د پوځ په کنټرول کې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې د سولې لپاره یو پلان د رایو په اکثریت منظور کړی دی. د امریکا ولسمشر اوباما د کرسمس د رخصتیو په موخه هوایی ته روان دی. هغه په لاره کالیفورنیا ته لاړ چې د سان برنادینو د پیښو د قربانیانو د کورنیو د غړو سره وګوري. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي منشي جاش انست وویل چې ولسمشر دا فکر وکړو چې د رخصتیو د ورځو نه مخکې دا ډیره مهمه ده چې د هغه امریکایانو خواله ورشي چې په ویر او ماتم اخته دي. د هند یوې محکمې نن د شنبې په ورځ د سونیا ګاندی او د هغې د زوی راهول ګاندی چې د هند د مخالف ګوند لوړ پوړي مشران دي ضمانت منظور کړو. په دوی باندې دا تور و چې د یوې ورځپاڼې اسهامې په غیر قانوني ډول رانیولې دي. د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې پولیس وایي چې د یو موټر بم په چاودنه کې په لسګونو تنه وژل شوي دي. د پیښې شاهدین وایي چې د بمی چاودنې تر څنګ په خلکو باندې ډزې هم وشوې. وژل شوي کسان زیاتره ملکیانو. چین په امریکا تور لګوي چې د دې میاشتې په پیل کې د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین لخوا د جوړو شوو مصنوعي ټاپوګانو د پاسه B-52 جټ الوتکه الوزولې وې. چین دا یو جدي پارونکي کار بللی. د چین د دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې دوی د امریکا جټ الوتکې ته خبرداری ورکو چې دغه سیمې نه دی ووزي. چین ویلي چې د امریکا دغه اقدام د دواړو هیوادونو تر نظامي حالات منځته راوړي. نوریدونکو د امریکا غږ د نن ماښام د خبرو اترو په خبرونه کې د افغانستان د هوایي ځواک په ضرورتونو باندې خبرې کوو. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر افغانستان ته د خپل وروستي سفر په لړ کې وویل چې په 2014 کال کې به د افغانستان هوایي ځواک په مستقله توګه فعالیت وکړي. د خبرونې قربانه حسیب الکوزی او عبدالقادر مشرف دي. تاسو هم کولی شئ چې نیم ساعت وروسته د خبرو اترو په پروګرام کې ګډون وکړئ. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ ساسونه په دې هیله اجازه غواړو چې دغه خبرونې ته به غوږ شئ.